آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي ز زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د خبرونو غټه کې واوري
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره کتلی دي په پاکستان کې د عمران خان ګوند د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند خپل نوی منشور خپور کړی دی او په عراق کې د اسلامي دولت یا داعش په وسلوالو هوایي برید شوی
په افغانستان کې د سولې د کېدو لپاره په جده کې غونډه جوړیږي مګر طالبان پکې ګډون نه لري په کندهار کې د سړک جوړونې د یرغمل شوو کسانو د لټون کار ادامه لري
دولت په دې کې زیات مداخله هم ځکه نه کوي چې زموږ اتباعو سره مالته کوم زیان ونه رسي موږ سره اندېښنې شته
او جمهور رئیس ترامپ سبا د اروپایي هیوادونو په سفر روانيږي خود دې او نور مطالبه نه مخکې عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وای
السلام علیکم په سر کې د افغانستان څولند خبرونه اوري د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو کابل ته تللی دی کابل ته د هغه دغه سفر د نیټې په هکله مخکې مطبوعاتو ته څه نه وویل شوي ښاغلي پمپیو په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل په دې ملاقات کې د سیمې په همکارۍ د تروریزم سره د مبارزې انتخاباتو د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا په تګلارې باندې بحث وشو ښاغلي غنی چې امریکا د بهرنی چارو وزیر ته ویلي دي چې پکار ده د سیمه هیوادونه د امریکا په دې تګلار کې خپل نقش په رښتینې توګه ادا کړي د افغانستان د دینی عالمانو شورا په جده کې د اسلامي هیوادونو د عالمانو په کانفرنس کې د ګډون لپاره د سنی او شیعه افغان عالمانو یو دیرش کسیز پلاوی سعودي عربستان ته استولای دی د افغانستان د عالمانو د شورا غړي حاجی یوسفی امریکا غږ ته ویلي دي چې د دغه پلاوی د عالمانو د سراسري شورا رئیس او د سولې د عالی شورا د غړي قیام الدین کشف په مشرۍ سعودي عربستان ته تللی په دې هکله راپور لږ وروسته په همدې خبرونه کې اوري د لوګر په ولایت کې په ځمکني او هوایي عملیاتو کې د لسو نه زیات کسان وژل شوي دي د عملیات تېره شپه د لوګر مرکز اړوند د بابوس په سیمه کې شوي دي د سیمې خلک او حکومتي چارواکي د وژل شوو کسانو په اړه ضد نقیص خبرونه لري د لوګر د امنیت قمندانۍ ویان شاپور احمدزی امریکا غږ ته ویلي دي چې عملیات چې سفریه او قطعې کړي دي د حکومت څورلس وسلوال مخالفین پکې وژل شوي او اته یې ژوندې نیولي
دلته ځینې اوازې خورې شوې چې ګویا چې دلته ملکي وګړي هم وژل شوي دي موږ دغه ارکان تر اوسه نه تاییدو چې دلته د ملکیان وژل شوي زموږ یو ټیم د حیات موټاکلی د والي صاحب لخوا دغه موضوع درکې کوي چې ملکیان وژل شوي دي که یا
په همدې حال کې د هلمند په ولایت کې امنیتي مقامات وایي د لښکرګاه په ښار کې د پولیسو په یو مرکز د موټر بم ځانمرګي برید مخه نیولې ده د 1515 بوست زون د پولیسو قماندان مل پاسوال غلام داوود ترخیل امریکا غږ ته ویلي دي چې پولیسو ځانمرګي برید کوونکی په ټپي حالت کې ژوندی نیولی او د چاودیدونکو موادو ډک مازه لارې هم لمنځه وړې ده
دا له مولا سره راوخته پدې کې د منګا پردارو ته اختریا د زور باندې وکړي دونه درې د بیا هم راتیزو پتی او د منګا ونیتیز وکړو ټول ته پرداران په دې باندې ټکان کوي او د بل اخر په دوه کسان زمنګ کښ کسان دي ژوندۍ ونیو په دې کې یو نفر وکړي موټر سکل باندې د انتقال کې موټر سکل ولرم هویت تثبیت کړی دی
یو شمیر افغانانو واشنگتن ډی سی ته نږدې د میرلند په حالت کې په یوه درمسال کې د جلال آباد په ښار کې د وژل شو افغان سکانو او هندوانو سره غمشریکي وکړله په واشنگتن کې د افغانستان سفیر حمدالله محب هم په دې مراسمو کې ګډون کړی و هغه امریکا غږ ته داسې وویل
د دوی په غم کې ټول افغانستان شریک دی دوی سره مې دغه غوښتل چې دوی ته دا پیام ورسوو چې د دوی غم یوازې د دوی نه دی زمونږ د ټولو غم دی د ټولو افغانانو غم دی
په دغه برید کې چې د همدې میاشتې په لومړۍ نیټې په جلال آباد کې شوی و ولس سکان او هندوان پکې وژل شول. د اسلامي دولت یادایش ډلې ادعا کړې وه چې بریت هغه کړی. دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند نن خپل نوی منشور خپور کړی دی. په منشور کې عمران خان ژمنه کړې ده چې که ګوند پارلماني انتخابات وګټي 10 میلیونه کسانو ته به نوې دندې پیدا کوي، د هیواد روغتیایي او تعلیمي چارې به بهتره کوي. مبصرین وایي د عمران خان ژمنې د پاکستان د پخوانیو سیاستوالو په شان دي چې د انتخاباتو نه مخکې یې کوي خو بیا یې پوره کولی نه شي. خو په خپله عمران خان په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي دي چې د پاکستان د ستونزې لپاره د حل اسانه لار نشته، خو زیاتوي چې د ګوند د منشور په لیکېدو ته یې شرایط برابرېدلی شي. په هند کې هغو دریو کسانو چې د جنسي تیری په خاطر په د مرګ سزا راغتلې د محکمې نه غوښتي دي چې د مرګ د سزا په ځای د عمري قید سزا ورکړي، خو سترې محکمې د هغوی د غوښتنه رد کړې ده. د جنسي تیری دا پیښه په 2012 کال کې د هند په پایتخت نوې ډیلی کې وشوله. د غدریو کسانو د پانتون په یوه 22 کلن انجلۍ جنسي تیری کړی و چې وروسته بیا د انجلۍ د سنگاپور په یو روغتون کې مړه شوله. په عراق کې د اسلامي دولت یادایش په وسلوالو هوایي برید شوی دی. لږ تر لږه 40 وسلوال پکې وژل شوي دي. د خبر تفصیل د زیبا خادم ناوري.
د عراق د پوځ نطاق برید جنرال یحیی رسول په اعلامیه کې ویلي دي چې برید د موصل په سیمه کې شوی دی. په اعلامیه کې ویل شوی دي چې وژل شوی وسلوال په یو تونل کې پټ شوی وو. جنرال رسول ویلي دي چې برید د امریکا په مشرۍ ائتلافي قوا وکړي، خو په دې حق لې نور جزئیات نه دی ورکړي. د داعش ډله اوس د عراق او سوریې د زیاتو سیمو نه چې 3 کاله د هغوی په لاس کې وي شړل شوي، خو لا هم د سوریې په لرې پرتو دښتو او د عراق په سرحدي سیمو کې حضور لري. زیبا خادم، امریکا غږ، واشنگټن.
دا هم پاتې خبرونه. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوغان نن د جمهوري ریاست د نوې دورې د پیل کولو لپاره د وفادارۍ لوړ وکړله. ښاغلي اردوغان وویل د جمهور رئیس په توګه په خپل عزت او رښتینولۍ لوړه کوم چې د ترکیې جمهوریت د شان او عزت د خوندي ساتلو لپاره به د خپل ټول ځواک نه کار اخلم. په ترکیه کې مطبوعاتو ویلي دي چې جمهور رئیس اردوغان د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې 350 کې رای ګټلې وې. په جاپان کې سیلابونو لږ تر لږه 40 تنه وژلې دي. د جاپان د کابینې یو جګپوړي غړي همدارنګه ویلي دي چې د سیلابونو ځمکې ښویېدنې او سختو بارانونو له وجې د اویاو په شاوخوا کې خلک تری تم شوي دي. تر ټولو زیات تاوان خلکو ته د هیروشیما په سیمه کې اوښتی دی. او وروستی خبر دا چې په ترکیه کې د مسافر وړونکو یو اورګاډي ټکر شوی دی. لږ تر لږه 40 تنه پکې وژل شوي او د 300 زیات ژوبل دي. تحقیق کوونکي وایي پیښه د باران له وجې شوې. په اورګاډي کې ټول ټال 322 تنه سپارول او د ادرین نه استنبول ته روان و. د روغتیا وزیر احمد دمیرچن ویلي دي چې پیښه کې 318 تنه ژوبل شوي دي چې 140 لا هم په روغتون کې دي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د آشنا رادیو خبرونه د امریکا غږ د واشنگټن د استودیو نه خبريږي. د قندهار ولایتي مقامات ویلي دي چې په دې ولایت کې د سړک جوړولو د 3 سلویخت یرغمل شو کسانو د خلاصون لپاره دینی عالمانو او قبایلی مشرانو هڅې پیل کړې دي. د دې او نورو رپورټونو نه مخکې راځو. لومړۍ خبرې ته تاسو مخکې خبرو کې هم واوریدل، سبا او بل سبا په سعودي عربستان کې په افغانستان کې د سولې په کېدو باندې بحثونه کیږي، غونډې جوړیږي. د افغانستان د دینی علماو د شورا 10 کسیز هیئت سعودي عربستان ته تللی دی. په دې 2 ورځنی کانفرنس کې د 100 نه زیات هیوادونه ګډون لري. ممتاز بهیر موږ ته د کابل نه په دې حقله رپورټ راکړی دی.
ټاکل شوی چې سبا د سه‌شنبې په ورځ په جده کې د افغان سولې په اړه د اسلامي هیوادونو د عالمانو 2 ورځنی کانفرنس پیل شي. د افغانستان د دینی عالمانو سراسري شورا په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د سنی او شیعه افغان عالمانو 1.5 کسیزه پلاوی سعودي عربستان ته استولی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي حاجي یوسفی امریکا غږ آشنا ته وویل چې دغه پلاوی د عالمانو د سراسري شورا رئیس او د سولې د عالی شورا غړي قیام الدین کشاف په مشرۍ د دوشنبې په ورځ سعودي عربستان ته رسیدلی دی. د ښاغلي یوسفی پر وینا د جدې په غونډه کې چې له 300 زیات اسلامي هیوادونه پکې ګډون کوي، د افغانستان د سولې په تړاو به مهمې پریکړې وشي.
مدت دو روز هم این جلسه
هغه ول دا غونډه بعد دو ورځې دوام وکړي او پکې بعد افغانستان د سولې رښتینې لارې چارې د دینی عالمانو له خوا ورزول شي او رښتینې سولې ته د رسیدو اسانه لارې پکې سیړل کیږي. د دغه غونډې د جوړولو هدف دا دی چې د جګړې د تحریمولو فتوا ورکوي او له طالبانو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې له جګړې لاس واخلي او د سولې لاره ونیسي. ښاغلی یوسفی زیاته کړه چې دغه غونډې په پای کې به د نړۍ په کچه راټول شوي دینی عالمان د افغانستان د جګړې د حراموالي په تړاو هم یو پریکړه لیک صادر کړي. خو د طالبانو یو پخوانی چارواکی حاجی اکبر آغا وایي په پاکستان، متحده عربي اماراتو او کابل کې تیرو درې اړخیزو غونډو ته په کتو چې پکې طالبانو حضور نه درلود، په جده کې د نړۍ د دینی عالمانو غونډه به هم د طالبانو له حضور پرته مثبته نتیجه ونه لري. ښاغلی اکبر آغا امریکا غږ آشنا ته وویل د دې لپاره چې له دا ډول غونډو څخه مثبته نتیجه ترلاسه شي د جګړې ښکېل غاړې هم باید پکې حضور ولري.
برابر حکومت خبر
ښاغلی اکبر آغا زیاته کړه چې د افغانستان د مسلې د حل لپاره باید داسې میکانیزم جوړ شي چې دواړه خواوې د ستونزې حل او د سولې د خبرو پیل ته اړ شي. د هغه پر وینا کې بیا هم طالبان سولې ته حاضر نشول، افغان ولس باید ور باندې فشار راوړي. خو د افغانستان د دینی عالمانو شورا تمه لري چې د جدې په غونډه کې د اسلامي نړۍ دینی عالمان په افغانستان او نړۍ کې د ځانمرګو بریدونو، د مسلمانانو د وژنې او د عبادت پر ځایونو باندې د بریدونو پر ضد پریکنده او جدي نظر وړاندې کړي. لا دې وړاندې هم د افغانستان، پاکستان او اندونیزیا دینی عالمانو په جاګرتا کې او شاوخوا 3000 افغان دینی عالمانو په کابل کې د افغان سولې په ملاتړ او د جګړې او ځانمرګو بریدونو د حرام بللو په تړاو بیانونه خپاره کړي وو. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1296 اف ام 3.15.
د قندهار ولایتي مقامات ویلي دي چې د سړک جوړونې 3 سلویخت یرغمل شوي کارګر چې د وخت یرغمل شوي دي، د هغوی د خلاصون دپاره د دغه ولایت دینی عالمانو او قبایلي مشرانو هڅې شروع کړي دي. دغو چارواکو ویلي دي چې یرغمل شوي کارګر د ډیورنډ کرښې په پاکستاني لوري کې ساتل کیږي. خبریال عزیز الله پوپل رپورټ رالیږلی دی.
شاوخوا درې اونۍ مخکې وسلوالو طالبانو د ډیورنډ کرښې ته نږدې د کندهار د سپین بولدک او شوراباک ولسوالیو تر مابینځ د سرو سهانو له سیمې څخه د سړک جوړونې د یوه شرکت 3 سلویښت تنه کارګر یرغمل کړه او د سړک جوړونې ټوله ماشینري یې ورته خریب کړل. د کندهار د والی ویاند داود احمدی وایي چې د یرغمل سوو کسانو د خوشي کېدو په برخه کې تر اوسه کم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. د احمدی په خبره یرغمل سوي کسان د ډیورنډ کرښې پاکستاني لوري ته انتقال شوي او اوس دوی غواړي د مرکو او جرګو له لارې د قومي مشرانو او دینی عالمانو په مرسته یاد کسان را خوشي کړي.
مسله اساسه ده که دی خواته وای بیدار امنیتي ځواکونه به یو هڅه کړې وه. دولت په دې کې زیاته مداخله هم ځکه نه کوي چې زموږ اتباعو سره مال ته کوم زیان ونه رسیږي. حالت په دې باندې هم موږ سره اندېښنې شته، دته منتظر یو چې د مشرانو او د علماو خبرې بالاخره یو نتیجې ته ورسیږي. خو دوی هم د خپل سر نه دي، هغوی تبم دی خوا دکتې کېږي، پس شرطونه به وي چې هغه به دوی قومي مشرانو ته اوس نه وایي یا په مرور د زمان ورته وایي.
یرغمل سوي کسان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي چې د سړک جوړونې په کار بوخت وه. د کندهار ښار اوسیدونکي وایي چې د سړک کاریګر عام کسان دي او له یرغمل نیونکو وسلوالو طالبانو غواړي چې دا کسان خپلو کورنیو ته ستانه کړي.
دغه کاریګر دا ټول مزوران دي، دغه مزوران چې په نیمه ډوډۍ یعنی د ورځې په 200 یا 300 دوی پر دا سړک کار کوي او دوی خپل بچان ته دا روزي پیدا کوي. نو موږ د وسلوالو طالبان سره دا خواهش او ارزو لرو چې دغه خلک بیرته په ش دغه علاقې چې د خپل کورون دراس یا اختر مایده دي سره تیر کی به در علاقې
یم وګړي باید بیرته خوشی کی. څوک حکومت سره تړاو نه لري هغه باید خوشی کړي. تر مخه ویلو چې دا خلک نو خوشکو
که څه هم پاکستان تر اوسه د یرغمل سوو کسانو په اړه څه نه دی ویلي، خو د ځای قبایلي مشرانو په خبره ټول یرغمل سوي کارګر د ډیورنډ کرښې ته نږدې د بلوچستان د ګلستان سیمې ته انتقال شوي دي. وسلوالو طالبانو د يرغمل سو لسګونو کاریګرو په اړه تازه څه نه دی ویلي، خو د یادو کسانو د يرغمل کېدو په لومړنیو ورځو کې یو ویان قیر یوسف احمدی په یوه اعلامیه کې ویلي و چې تر تشخیص او پیژندنې وروسته به د سړک کاریګر بیرته خوشی کړي، خو د درو اونیو په تیرېدو سره دا چاره لا هم نه ده ترسره شوې.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سبا یو شمیر اروپایي هیوادونو ته خپل اوږد سفر شروع کوي. اول به په برتانیا کې د ملکې الیزابت او صدر اعظم تریسا می سره وګوري، وروسته به جمهور رئیس ټرمپ د ناټو په غونډه کې د ګډون په هدف بلجیم ته ولاشي، او بیا به فنلند کې د خپل روسي سیال د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین سره ملاقات وکړي. د دې مهمو لیدنو کتنو تفصیل د آشنا تلویزیون په راپورټ کې واورئ.
د ناتو د غړي هیوادونو مشران به روانونه د دې سازمان د پوځي اتحاد د اعتبار په وړاندې د یو ستر ګواښ سره مخامخ وي. ناتو ته دا ګواښ د دښمن روسیې څخه نه، بلکې د ناتو د تر ټولو پیاوړي غړي د مشر د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ نه ورپېښ دی.
زه به ناتو ته ووایم چې خپله برخه ورکړي، امریکا نور د هر څه مسؤوله نه ده.
ولسمشر ټرمپ تیره اونۍ د امریکا په مونتانا کې په یوې غونډه کې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل په اړه هم شکایت وکړ، او وی ویل چې امریکا د جرمني د دفاع لپاره ډیر مصرف کړی.
And I said, you know, Angela.
ما انګلا مرکل ته وویل زه دا نشم تضمینه ولای، خو موږ تاسو خوندي ساتلی یاست او تاسو په دې پوهیږئ. خو زه نه یم خبر چې موږ ستاسو د خوندي ساتلو په بدل کې څومره خوندیتوب ترلاسه کوو.
کارپوهان وایي چې ټرمپ به یو ځل بیا د امریکا په غربي متحدانو مخامخ انتقاد وکړي چې دوی د دفاع په برخه کې کافي مصرف نه کوي.
د امریکا او اروپا اړیکې ډېرې لوړې او ژورې لیدلې، خو دا ډول هیڅکله هم نه. نه یوازې سټایل بدل دی او پر پالیسیو باندې د نظر اختلاف شته، بلکې د نړۍ د پیکو په اړه هم شک او تردید شته. د بېلګې په توګه د چین پیاوړي کېدل، د روسیې بیا راپورته کېدل او د ترهګرۍ شدت موندل، ډېرې مسئلې شته چې دواړو خواو ته د اندېښنو سبب ګرځي، او د دواړو خواو ترمنځ اړیکې په داسې یو حالت کې نه دي چې وشي کولی دې اندېښنو ته د حل لار پیدا کړي.
کارپوهان وایي د ترامپ دا سفر هم ښایي هماغسې شي لکه په کاناډا کې چې د جیو د متحدو هیوادونو په سرمشریزه کې د ګډون پر مهال ترامپ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون صفتونه پیل کړي وو.
د امریکا لپاره د اروپا امنیت اوس هم باید ډیر اهمیت ولري. یو بې ثباته او ناامنه اروپا زموږ امنیت او سوکالۍ ته تاوان رسوي. اروپا زموږ تر ټولو لوی اقتصادي شریک دی او موږ هغوی ته یو. موږ اروپا ته اړتیا لرو.
په بروکسل کې له ناتو مشرانو سره تر لیدو وروسته ولسمشر ټرمپ برېټانیا ته ځي. ویل کېږي چې په برېټانیا کې ښایي د ده تر ورتګ مخکې پراخ لاریونونه وشي. په ورته وخت کې ټاکل شوې ده چې ولسمشر ټرمپ اروپا ته د خپل سفر په ترڅ کې د جولای په 14 نیټه د فنلند په پلازمېنه هلسنګي کې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ګوري. وروسته لاغه چې روسیا د کریمی ټاپو د خپل خاورې سره یو ځای کړه، د روسیې د تهاجمي سیاست له امله د اروپا اندېښنه زیاته شوې ده.
د واشنگتن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د تایلند چارواکو ویلي دي چې د یوې سمه سینه د فوټبال د لوبغاړو د ژغورنې دویمه دوره شروع شوي. په لومړي پړاو کې څلور هلکان له سمه سینه ایستل شوي دي، که څه هم د روغتونو پیشبیني شوې ده. خو ژغورونکي وایي چې دوی به په چټکۍ خپل ماموریت سرته ورسوي.
د تایلند د ژغورنې په عملیاتو کې تازه خبر دا دی چې نن د دوشنبې په ورځ تقریبا یو نیم ساعت مخکې پنځم هلک هم وژغورل شو. د رسنیو راپورټونه وایي چې نن د دوشنبې په ورځ پنځم هلک هم له سمڅې نه راایستل شوی او روغتون ته رسول شوی دی. د تایلند چارواکو وویل چې هغو غوپه وهونکو چې د یکشنبې په ورځ عملیاتو کې برخه اخیستې وه، هغوی نن هم په عملیاتو کې برخه اخلي، ځکه هغوی په لارو چارو ښه خبر دي. د چنګرای د والی نائب د ژغورنې د دغو خطرناکو عملیاتو مشري په غاړه لري.
زموږ اوسنی حالت دا دی چې موږ چمتو یو، ټول وسایل چمتو دي، اکسیجن ډبې په خپل ځای دی. زه غواړم دا اعلان کړم چې نن په 11 بجو موږ د عملیاتو دویم پړاو پیل کړی دی.
د مخکینیو څلورو تنو ژغورل شوو علاج روان دی. هغوی د یکشنبې په ماښام وژغورل شول. که څه هم ژغورل شوي هلکان اوس ښه دي، خو سره له دې هم د صحي شرایطو له امله د هغوی معاینات روان دي. د ژغورل شوو هلکانو میندو او پلرونو او نور خپلوانو هغوی د ښیښو تر شا ولیدل.
زه غواړم تاسې ته د پرمختګ ریپورټ درکړم. ژغورل شوي کسان د چنګرای په روغتون کې ښه او روغ دي. نن سهار یوه ژغورل شوي هلک وویل چې وږی دی، هغه د غوښو او وریجو غوښتنه کوي.
له نیکه مرغه نن هلته د سمڅې په ځای کې باران نه ورېږي. چارواکي په هڅو بوخت دي چې هغه پاتې تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 11 او 14 کلونو ترمنځ دي وژغوري. د فوټبال له دغې لوبډلې سره د هغوی لارښود استاد هم ملګری و. د شمالي چنګرای ایالت ډیر غرنی او باراني دی او د مونسون بارانونه پیل شوي دي.
شرایط او نور شیان د پرون په څیر ښه دي. هوا او د اوبو سطحه او د هلکانو قوت هر څه ښه دي. د پرونۍ ورځې د نتایجو له امله موږ د ژغورنې په عملیاتو کې نور انکشاف هم راوستی دی.
پاتې کسان لا پسمس کې دي. له دې سره یوه ستره اندېښنه دا ده چې د اکسیجن کچه دومره کمه ده چې خطرناکه بلل کېدلی شي.
د امریکا غږ آشنا راډیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
د آشنا راډیو خپرونې د واشنگټن د سټډیو نه نشریږي. د جولای د میاشتې په اول ورځ په جلال آباد کې په تروریستي پیښه کې د افغان هندوانو سکانو د وژنې د غندنې او غمرازۍ لپاره دلته په واشنگټن ډي سي کې واشنگټن ډي سي سره نږدې غونډه جوړه شوې وه. په دې غونډه کې د افغانستان سفیر ښاغلی حمدالله محب هم ګډون کړی و. زموږ همکار متیو لابد دغې غونډې ته ورغلی و.
د مریلن ایالت په یو درمسال کې د افغان هندوانو او سکانو په دغه ماتمی غونډه کې محلي سکانو او هندوانو علاوه افغان مسلمانانو هم برخه واخیسته او د غم ځپلو سره غمشریکي وکړه. د محلي هندوانو یو مشر دیوراج کپور وویل چې افغانستان د دوی وطن دی او هر درد خپل ګڼي او نه پرېږدي.
د مجد د نکاګانو از مجد پلونونو د کلونو د پیړیو پیړیو راسي د مج هواد دی. دغه هیڅ وخت مشترک نه شوی کولای چې حتی د نیکست نسل هم راسي هغه د افغان دی.
په دغه غونډه کې افغان سکانو هندوانو میرمنو هم ګډون درلود. میرمن رینو کپور چې په اصل کې د کندهار ده د جلال آباد پیښې سخته درد ولیده او هغه خپل غم داسې وایي.
اغم چی گریا و کم نہ د دلالباد پہ دا افغانستان د وطن د پارا مش جان ورکو مش گردا اف ہندوان اف سکھان جان ورکو دغه از مش وطن دی مش د او سم چی حالات صحیح سی دا مش غواړو چی برتا خپل افغانستان بیرته جوړ
کړو. د سابق چینی د جلال آباد بیغه په یاد غونډه کې په واشنگټن کې د افغانستان سفیر ډاکټر حمدالله محب د افغانستان د دولت په استازیتوب افغان هندوان او سکان ته تسلیت ویل او د دوی د امنیت ډالې ورکړه. ډاکټر محب د غونډې نه پس امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې وویل چې
په غم کې ټول افغانستان شریک دی. ما هیڅ په دې درې کال کې خو ډېرې غمیزې په افغانستان کې راغلي دي، ډېر بد وضعیتونه راغلي دي، خو په یو وخت کې موږ دغه رقم چې ټول افغانستان په یو آواز باندې دی یو دی غمیزې هغوی سره همدردي شریکوي. داسې وضعیت منو لیدلی. دوی سره مې دغه غوښتل چې دوی ته دا پیام ور ورسوو چې د دوی غم یوازې د دوی نه دی، زمونږ د ټولو غم دی، د ټولو افغانانو غم دی.
په دغه ماتمی غونډه کې د درمسال مشرانو په خپل مذهبي دود د قربانیانو لپاره دعا وغوښته او مذهبي سندرې او د ټولې نړۍ د انسانانو او د افغانستان د ولس لپاره د امن او د سوکالۍ دعا وکړه.
د امریکا جغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي. اوریدلې مه هیروئ.
د د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، هغه مهاجرې کورنۍ چې د جنوبي وزیرستان نه د افغانستان د پکتیکا ولایت تللي اول ته ډیره دي، خپلو ماشومانو ته د پولیو د واکسین ورکولو نه ډډه کړې ده. دلته مسؤولو کسانو ویلي دي چې دغو کورنیو ته سم پوهاوی نه دی ورکړ شوی. عبدالملک شفق د پکتیکا نه رپورټ راکړی دی.
د پکتیکا ویلت روغتیایی مسولین وایي چې په دې ویلت کې میشت ځینې وزیرستانی کډوال خپل ماشومانو ته د پولیو د واکسین لور کړی ډډه کوي او د کمپاین پر مهال خپل ماشومان پټ ساتي. دوی زیاتوي زیاتره وزیرستانی کډوال د پکتیکا په برمل ولسوالۍ کې میشت دي. که څه هم په دې ولسوالۍ کې د عامه پوهاوي پروګرام پلی کیږي، خو لا هم د ځایي خلکو او وزیرستانی کډوالو له 2000 څخه زیاتو ماشومانو ته د بیلابیلو علتونو په اساس د پولیو ضد واکسین د دوی د کورنیو له لوري نه ورکول کیږي. په پکتیکا کې د کتلوي معافیت مسؤول ډاکټر عبدالحکیم همت امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې په برمل ولسوالۍ کې له پولیو واکسین څخه د انکاري کورنیو شمیر د پخوا په پرتله کم شوی او لا هم هڅه کوي سو دا شمیر صفر ته راکم کړي.
د برمل پولیسوالۍ کې د مخکې په پرتله باندې د موږ نه منونکي چې مخکې واکسین نه اخیستلو، اوس یې اکثره ماشومان واکسین کیږي. لکه مخکې موږ هم په ځینو مجلسونو کې یادونه کړې ده چې د موږ هغه نه منونکي چې په برمل کې موجود وو اکثره واکسین شوي دي او بیرته مسد وزیرستان ته کړي دي. موږ هم په ټولو لارو کې ورته خپل ټیمونه ودرولي وو د واکسین. اکثره ماشومان واکسین شوي دي، د نه منونکو شمیر په برمل کې ډېر کم شوی دی.
همت همدارز ویل د دې لپاره چې کډوال د واکسین په ګټو وپوهول شي خپل پروګرامونه یې پراخ کړي دي. که څه هم موږ هڅه وکړه چې له دغو انکاري کورنیو څخه د پولیو واکسین د نه کولو د لامل پوښتنه وکړو، خو دوی له خبرو کولو ډډه وکړه. مګر یو شمیر نور وزیرستاني کډوال د واکسین د نه کولو یوازینی لامل د دغو خلکو د عامه پوهاوي ټیټوالی بولي. دوه تنو سپنجرو وزیرستانی کډوالو علی جان او سایل جان په دې اړه داسې ویل
چې دا بغریس ستر شي دا په دې سپې چې دا څه شایدا په مقصد یې پوینې وي چې په مقصد یې تاو زپوي کی په خپل یې ورکیا خو بیا په دې چې دا خو دا وېدو
مې سپسترګې ولی دل چې ډېر پویلې پلی اول غوښا وته لای وي چې اپ شاګوډا وي چې لوز ګوډوي اې دې دې پورا زدا بیا چې شا دان کار بیا دان کار د پریږدي دا ویکسین دا ورکاوي دا څه شایدا.
د روان میلادي کال لپایل څخه تر دې دمه په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګذر نه مثبت پیښې ثبت شوې دي چې 15 یې په کندهار، 2 یې په کونړ، یو هلمند او یو هم په ننګرهار ولایت کې ثبت شوې ده.
اوس هم د څو مهمو خبرونو لنډیز اورئ. د امریکا د بهرنی چارو وزیر په کابل کې د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سره وکتل. دواړو مشرانو د تروریزم سره د مبارزې، انتخاباتو، د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د تګلارې په تطبیق خبرې وکړلې. ښاغلی غنی د امریکا د بهرنی چارو وزیر ته وویل چې د امریکا نوې تګلارې په سیمه کې مثبت بدلون راوستی دی، خو زیاته کړه چې د سیمې هیوادونه باید په دې تګلار کې خپل نقش په رښتینې توګه ادا کړي. د افغانستان د دینی عالمانو شورا په جدي کې د اسلامي هیوادونو د عالمانو په کانفرنس کې د ګډون لپاره د سنی او شیعه افغان عالمانو یو دیرش کسیزه ډله سعودي عربستان ته لګلې ده. د لوګر په ولایت کې په ځمکني او هوایي عملیاتو کې د لسو نه زیات کسان وژل شوي دي. د هلمند په ولایت کې امنیتي مقامات وایي د لښکرګاه په ښار کې د پولیسو په یو مرکز د موټر بم ځانمرګي برید مخه نیولې ده. په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف ګوند نن خپل نوی منشور خپور کړی دی. په هند کې هغو دریو کسانو چې د جنسي تیری په خاطر پې د مرګ سزا راختلې، د محکمې نه غوښتي دي چې د مرګ د سزا په ځای دی د عمري قید سزا ورته ورکړي، خو سترې محکمې دا غوښتنه رد کړې ده. په عراق کې د اسلامي دولت یادایش په وسلوالو هوایي برید شوی دی. لږ تر لږه 40 وسلوال پکې وژل شوي دي. د عراق د پوځ ویان ویلي دي چې برید د موسل په سیمه کې شوی. د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوان نن د جمهوری ریاست د نوې دورې د پیل کولو لپاره د وفادارۍ لوړه وکړه. په ترکیه کې مطبوعات ویلي دي چې جمهور رئیس اردوان د تیرې میاشتې په انتخاباتو کې 350 په سلو کې رای ګټلې. په جاپان کې سیلابونو لږ تر لږه 100 تنه وژلې دي. د جاپان د کابینې یو جګپوړې غړي ویلي دي چې د سیلابونو ځمکې ښویدنې او سختو بارانونو له وجې د اویاو په شاوخوا کې خلک تری تم دي. او ورسته خبر دا چې په ترکیه کې د مسافر وړونکو یو اورګاډي ټکر کړی دی. لکه تر لکه څلی دشتنه پکې وژل شوی او د 300 نه زیات ژوبل دي.
درنو اوریدونکو د آشنا رادیو د خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. سوشي بو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه پیل کیږي. مننه چې خبرونه اوري او خپل نظر څرګندوي.